دا مشال ریډیو دا وخت د ماسپښین 2 بجې سوې د دې اوسه خبرونه د کوربا پېس بوريوال کاکړ تاسو ته یو ځل بیا سلامونه وړاندې کوم. په دې اوسه خبرونه کې به وری چې د افغانستان د باګرام د زندان چاري افغان چارواک ته سپارل شوی دی. د پاکستان حکومتي چارواکي وایي چې په باجوړ جنسي کې شاوخوا اتیا وسلوال وژل دي. د پاکستان د نورو سیمو په ګډون په قبایلي سیمو کې هم لنن څخه درې ورځنۍ د پولیو د ناروغي پر ضد کمپاین پیل شوی. د دې ترڅنګ اونیز خبرونه زما کور زما کلی هم د دې ګړي برخه ده. خلومړی به خبرونه واورو چې زموږ همکارا ملیحا امیرزاده وړاندې کوي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی، امریکا نن په افغانستان کې د باګرام جیل کنټرول افغان انتظامیه تسپارلې. د ملګرو ملتونو یو ډله نن پاکستان ته را رسیدلې او په مالی کې پولیسو شپاړس کسان وژلې دي. د خبرونو تفصیل، امریکا د ګل پاورز د یوې دستوري پر مهال په رسمي ډول د باګرام جیل کنټرول افغان انتظامیه ته وسپارلو. د افغانستان د پوځي پولیسو کمانډر صفی الله صافی د دې پخلی وکړ چې نن دوی ته 3,100 قیدیان سپارل شي. امریکا او افغانستان په مارچ کې یو راضینامه لاسلیک کړې وه چې دا ډول د کابل په شمال کې پروت د باګرام جیل د کنټرول چارې افغان انتظامیه ته د سپارلو شپږ میاشتنی بهیر شروع شي. امریکا د دې تورونو سره مخامخ شوې چې قیدیانو باندې ظلم کیږي او وشل کیږي. د وخت سپارلو بهیر د واشنگټن او کابل ترمنځ تړون په نتیجو کې یو لانجمن ټکیو چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د اوږدمهاله موجودګۍ سره تړلی دی. په دې اړه پوښتنې پر ځای ولاړې دي چې د 500 بهرنیو په ګډون د شپږ سوه هغو قیدیانو چې د راضینامې وروسته باګرام ته لیږدول شوي کنټرول باید چا په لاس کې وي. یو پاکستانی چارواکی وایي چې د باجوړ په سالارزو سیمه کې د افغان پولې نه راوړېدلې هغه وسلوال طالبان په شاتم بولی دي چې تر دوه اونیو نه د پاکستان امنیتي ځواکونو سره په جګړه کې بوخت وو. د باجوړ مرستیال پولیټیکل ایجنټ جانګیر اعظم وزیر وایي چې په دغه جګړه کې د سلو نه زیات کسان وژل شوي دي. هغه زیاته کړه چې په وژل شوو کې اتیا وسلوال، اتلس عام وګړي او 12 لښکریان شامل دي او 14 سرتېري لا درک دي.
دا جگړه کې موږ تاسو ته کنفرم فیګر دا څه در نکم ځکه چې دا کې خو لاپړن ان سرچ شروع دي په دا شخړه کې. خو بیا هم زموږ سکیورټی فورسز یو څلور کسان شي لاشین دي او دغه نه علاوه چې تم زموږ یو څلور سیویلین هم پکې ورشي دي او 20 نه زیات سیویلین پلس سکیورټی فورسز ولا زخمي دي. راګړو ډېر زیات ځاني او مالي نقصان شوی.
د وسلوالو طالبانو ویان احسان الله احسان د سیمې نه د طالبانو د پشا کېدو پخلی کړی دی او وایي چې بیا به خپل جنګیالي را یوځای کړي او برید پکوي. هغه زیاته کړه چې دوی د ځان سره د 1400 سرتېرو مړي هم وړي دي. نن د پاکستان د نورو سیمو په ګډون په قبایلي سیمو کې د ګوزن د ناروغي پر ضد د ساسکو ورکولو درې ورځنی کمپین پیل شوی. د صحت نړیوالې ادارې د وینا تر مخه په ټولو قبایلي سیمو کې 1,00,000 ماشومانو ته دغه ساسکي ورکول د دوی هدف دی. د وسلوالو طالبانو لخوا د بندیز له کبله په شمالي، جنوبي وزیرستان او ځینو نیمو قبایلي سیمو کې څه د پاسه 2,500,000 ماشومان د دغه ساسکو ورکولو نه محرومه پاتې شوي. د مشال ریډیو د خبريال د وینا سره سم د ملګرو ملتونو یو دوه کسي زړله پاکستان ته را رسیدلې. د حکومت بچي د لادرکه خلکو د کورونو او حکومتي چارواکو سره ویني او د لادرکه خلکو د معاملې جاج پخلي. مشال ریډیو سره په خبرو کې په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د مطبوعاتو د سانګي او چارواکي همره محبوب ویل دا ډله د پاکستان په بلنه د غلط راغلي ده.
سوشل سوسایټي خلکو سره د بيدرکه خلکو د کورونو سره او د غرنګ د حکومتي چارواکو سره ویني. دوی به د حکومتي اقداماتو او بيدرکه خلکو د تفصيلاتو په حواله چارواکو سره خبرې کوي. دله به د ملک د مختلفو سیمو دوره هم کوي او هلته به د حالاتو جاج اخلي او خلکو سره با په دې اړه خبرې کوي تر څو پورې چې د دوی د منډیټ خبره یا دا چې دوی به څه کوي او پاکستانی حکومت ته به څه وایي دا خبرې ټولې لا دوی په راس کې ساتلې دي.
د تیرو څو کلونو راهیسې د بلوچستان، خیبر پختونخوا او قبایلي سیمونه په سلګونو کسان لادرکه شوي دي. په دې لړ کې د پاکستان په ستر عدالت کې مقدمه هم روانې دي. د خیبر قبایلي سیمې چارواکي سرکاري چارواکي وایي تیر شپه د لنډي کوتل بازار چارباغ روډ باندې په یو سکاوه کې بمی چاودنه وشوه چې په نتیجه کې ودانۍ ته زیان واوړېده او ورسره د نږدې دوکانونو شیشې هم ماتې شوې. په چاودنه کې چاته څه مرګ ژوبله نه ده اوړېدلې. سو ورځې وړاندې په لنډي کوتل کې د موبایل فون په مارکیټ او د ښځو د جامو په دوکانونو کې هم داسې ډول چاودنې شوې وې. بلخوا د یادې سیمې چارواکي وایي چې د خیبر ایجنسۍ په باړه شلوبر سیمه کې په یو بل ریموټ کنټرول بمی چاودنه کې د اف سي ځواکونو 213 ژوبل شوې دي. د دغه چاودنو پړه لا تر دې دمه چا په غاړه نه ده اخیستې. د مشال ریډیو د خبریال د وینا سره سم نن د پکتیا په اریوب ځایو ولسوالۍ کې د طالبانو پر ضد ملي پاسون پیل شو. د پاسون اصلي موخه دا ده چې بارني او هغه وسلوال خپلې سیمې وشړي چې د دوی مشران، عالمان، استادان او قومي مشران نه پرېږدي او یو په بل پسې وژني. نن سهار دغه پاسون پیل شوی او ډېرې سیمې له وسلواکو پاکې کړې دي، خو د مرګ ژوبلې په اړه لا کره معلومات نشته. د امریکایي حکومت یو رپورت وایي افغان ملي پوسټ د تیلو د رسد پروګرام ته د پاملرنې سخت ضرورت دی. دا رپورت افغان حکومت ته د پروګرام سپارلو نه سلور میاشتې وړاندې مخې ته راغلی. دغه رپورت چې د ګل پورز د عراق د بیا ودانۍ ځانګړي انسپکټر جنرال جان سوپکو لخوا خپور شوی وایي چې داسې شواهد نشته چې د پروګرام لاندې د ورکړل شوي تیلو استعمال د پوځي مقصدونو لپاره شوی او دا ممکنه نه ده چې دا وویل شي څومره پکې ضایع شوي دي، پټ شوي دي او یا افغان یاغیانو ته سپارل شوي دي. د مالی پوز وای هغه مهال په یو موټر کې شپاړس کسان وژل چې د دیابالی په وړو کې ښار کې د تلاشۍ یوې پوستې ته ونودرېدل. دا ښار د هیواد په مرکزي سېګو سیمه کې پروت دی. ویل کېږي په وژل شو کې ځینې د داوا په نومه د فرقې تبلیغان ول. په دوی کې ځینې د موریتانیا او ځینې د مالی وګړي دي. دا کسان په یو غونډه کې د ګډون لپاره پلازمینې باماکو ته روان وو. الجزیره ټلویزیون وای انټرنیټي غلو په یو اونۍ کې دویم ځل د دوی پر انټرنیټي نظام حمله کړې ده. دا ټلویزیون لچې له قطر څخه خبرونې کوي وای چې انټرنیټي غلو د دوی د موبایل ټلیفون خبري سرویس هدف ګرځولي او د شام په اړه ناسم خبرونه خبروي. د مشک پلوي ډلې چې د شام برېښنايي پوز نومیږي په ټویټر یې سندسي د خالي دروازې د انټرنیټي حمله پړه په غاړه اخیستې. د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واوریدل چې ملیحه امیرزاده وړاندې کول. د افغانستان د باګرام د زندان واک افغان چارواکو ته سپارل شوی. د پاکستان حکومتي چارواکي وایي چې په باجوړ کې شاوخوا اتیا وسلوال وژل دي. یو ځای کس وایي
مړی خو وسم چې دوی ګرځي نو نوي نوي مړی را پیدا کیږي، بل تعداد د مړو چې کوم دی دا کم نه دی، دا ډېر سیوا دی.
د پاکستان د نورو سیمو په ګډون په ځینو قبایلي سیمو کې هم د پولیو د ناروغي پر ضد اڅاڅ ورکول کیږي. یو ډاکټر په دې اړه وایي
ټوټل ټارګټ د فاټا لپاره 10 لاکھ دی، هغې لپاره به هلې ځلې کیږي او دغه باقي نارت او ساوت چیرې په هغې هم کوشش کیدای شي چې د څومره حده پورې ممکن ی چې موږ ماشومانو ته ځان ورسوو.
دا ورکو کسانو په اړه د پلټون لپاره د ملګرو ملتونو یو دوه کسیزه ډله پاکستان ته رسیدلې ده. د بلوچستان د حالاتو په اړه د ترسره شوې ټولګندیز کانفرنس البم درکو او د اونیز خبرونې زما کور زما کلی په برخه کې بواوري.
زما نوم سخی دی او یم دوه اتیا یا درې اتیا کلن. د روداتو د ولسوالۍ د بلو د کړې بلو ته په دې بلو وایي چې په دې کې دورمې وي، په پښی ژبه دورمې ته بلو وایي.
دا دی هر څوري دوه تل مشال ریډیو سره اوسه. رازو د خبرونه لومړی موضوع ته لکه څنګه چې مو په خبرونو کې ووریدل چې امریکایي چارواکو د افغانستان د باګرام د زندان واک افغان چارواکو ته سپارل دي. د لاغور ست ده چې افغان ولسمشر حامد کرزی د شنبه په ورځ وویل چې د دې زندان واک دی تر دوشنبه یعنی نن پورې افغان چارواکو ته وسپارل شي. هغه ویلي وو چې که داسې ونسو یا دا سپارل تر نن ورځ وځنډېده نو د هغه په خبره دا به د افغانستان پر خپلواکۍ تیره وي. خو رپورټونه راغلي چې دا زندان واک افغان چارواکو ته سپارل شوی. په کابل کې مې زموږ له همکار زبیر ژمن څخه د دې مراسمو په اړه وپوښتل.
بله لکه چې تاسو ویل د باګرام د زندان د سپارلو لپاره نن ځانګړي مراسم نیول شوي دي. په دې مراسمو کې د افغانستان جګپوړو چارواکو او د امریکا د قواو قوماندانانو هم ګډون کړی وو او دا تر اوسه پورې تر څو دقیقې مخکې پورې د مراسمو دوام پیدا کړ. البته د یادول وړ ده چې دغه باګرام زندان لکه نه چې امریکا افغانستان تراغلی دا پتیرو یولس کلونو کې دا د امریکایي ځواکونو تر ټولو لوی زندان او د کابل په شمال کې د پروان ولایت په باګرام ولسوالۍ کې موقعیت درلوده چې نن رسمن چارې د افغانستان حکومت ته تسلیم شولې.
ژمن صاحب د امریکا کې یوې ادارې ویلو چې د اوپن سوسایټي فاونډیشن په نامه چې امریکایان شپږ سوه بندیان چې دی غل ځان سره ساتي نور ورکوي، تاسو ته معلومات شته چې څومره بندیان افغان چارواکو ته سپارل شوي دي او آیا هغه یوازې افغان وګړي دي که بهرني خلک هم پکې سپارل شوي؟
اصلا د بګرام زندان به هغه موافقه لمخه چې شاوخوا شپږ میاشتې مخکې د کابل کې د امریکایي چارواکو او د کابل چارواکو ترمنځ لاسلیک شو، په دې شپږو میاشتو کې د بګرام د زندان د مسؤلیتونو د سپارلو لړۍ پیل شوې وه. په هغه وخت کې په دې زندان کې شاوخوا درې زره بندیان ساتل کېدل او نن د دغه مراسمو نه داسې ښکاري چې دا زندان په بشپړه توګه د افغانستان دولت سپارل شوی دی، یعنی د شاوخوا درې زره نفر د افغانستان دولت سره له هغه تاسیساتو چې دوی پکې ساتل کېدل تسلیم شوی دی. پاتس د شپږ سوه نفرو خبره دا یو اختلافي موضوع ګرځېدلې ده. افغانستان د حکومت او د امریکایي چارواکو ترمنځ د شنبې په ورځ چې د جمهور رئیس حامد کرزی او د امریکایي ځواکونو قوماندان جان آلن کومه کتنه درلودله، په دې باندې ډېر تند بحث سره کړی دی. د جمهور ریاست ویان ایمل فیضی هم دا تایید کړی دی چې جمهور رئیس دغه شپږ سوه نفرو نیول د دغه یاد شوي تړون سرغړونه بولي، ځکه چې په تړون کې ویل شوي وو چې پس له دې یعنې شپږ میاشتې مخکې چې کوم تړون لاسلیک شوی په هغه له مخې باید امریکا په افغانستان کې په خپل سر باندې بندیان له ځان سره ونه ساتي. او بل دا چې آیا دا شپږ سوه نفر چې په دې شپږو میاشتو کې نیول شوي دي او د افغانستان جمهور رئیس په انتقادونه کړي وروسته له دې بل افغانستان دولت ته وسپارل شو که نه، په دې اړه چارواکو تر اوسه څه نه دي ویلي. بله مسله دلته د بهرنیانو دا چې په دې بند زندان کې پنځوس بهرني اتباع هم ساتل کېدل چې اکثره پاکستانیان دي، په دې هم لا تر اوسه معلومه نه ده چې آیا دا پنځوس نفر به کله د افغانستان دولت ته سپارل کېږي.
مننه زبیر جمن.
دا مشال ریډیو ده،
تاسو مشال ریډیو اوري. د پاکستان د باجوړ قبایلی سیمې په باټوار کې د وسلوالو طالبانو او د پاکستان د پاوز ترمنځ په د تازه نشته پترز کې پاکستان حکومتي چارواکي وایي چې شاوخوا اتیا وسلوالو وجلې دي. د سیمې خلکو مشال ریډیو ته وویل چې دوی مړی پستورګل لیدلې او ځین په کې داسې مړی و چې خراب شوی هم. د مشال ریډیو خبريال په دې اړه رپورت لري.
د باجوړ جنسي په سلارځي سیمه کې د طالب وسلوالو او د حکومتي عسکري قوتونو ترمنځ انخته کې د سرکاري ویناګانو سره سم اتیا طالب وسلوال مړ شوي، چې په کې د سوات سره تړاو لرونکي یو طالب وسلوال کمانډر خاطر ترابي هم شامل وو. او طالب وسلوالو ویلي وو چې دوه سرکاري سکولونه د عسکري قوتونو سلور ګاډي سوځولي وو. او ولیدا خبره هم رد کړې وه چې طالب وسلوال کمانډر خاطر ترابي مړ شوی. د عسکري قوتونو لاړه د سلارځي نور سیمه خو صفا ګرځول شوی. ولی باټوار کلی کې لا هم تلاشي اپریشن روان دي. او یو ځای ملک عجب خان وای چې پروند سو طالب وسلوالو مړي هم موندل شوی.
نو پرون خو راستری بره شو ګوډان صدر دې بګاندل له سیډه راستری څالو کاسو بخشوی دي دا خراب شوی دي ډېر ته نشوي او دلته بره راستری ما به خپل سترګ وری دي پراتو. پرون ما دې وای چې یو ول ساتل بس نورم پراتی دي کنه. نو هغه دا دغه خلک څه ورلېږي چې ټیم په ټیم باندې لکه ځنګلې دي جوار دي
او کوم کوم سیمه داسې دي چې لا هم صفه نه دي ګرځول شوی. ملک حسین خان مشال رډیو ته وای
مړی خو وسم چې دوی ګرځي نو نوی نوی مړی را پیدا کیږي. بل تعداد د مړو چې کوم دی دا کم نه دی، دا ډېر سیوا دی. بنګل دی او دا بادل دی او دا غامبرخانه ده او سارانو دا ایسی میسی دی دا ټول چې کوم دی کریئر شوی نی.
د تیرې میاشتې د څلېرویشتمې نېټې راهسې روانه نښته ختمه شوې، ولې د باټوار اولس لا هم خپلو سیمو ته نه دي ستانه شوې. په دې نښته کې د مړو او زخمیانو د شمیر او معلوماتو لپاره مو د باجوړ ایجنسۍ د پولیټیکل چارواکو سره بیا بیا د رابطې کولو کوشش وکړو، خو له هغه اړه خاص ځواب نشو میلاو. یاد دی وي چې د باجوړ ایجنسۍ خار سب ډیویژن اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ جانګیر اعظم وزیر نړیوال خبري ایجنس ایسوسییټډ پرستا ویلي چې په دې جګړه کې تر دې دمه اتیا طالب وسلوال، اتلس اولسي وګړي او اته د عسکري قوتونو غړي مړ شوي. ولې د عسکري قوتونو دیار لزغړي لا هم بيدرک دي او داسې ښکاري چې ګنې دا تنان د طالب وسلوالو په ولقه کې دي.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. زموږ همکار مجید بابر د باجوړ له اسټنټ پولیټیکل ایجنټ جانګیر اعظم سره خبرې کړې او له هغه څخه د خبرو په پیل کې د اوښتې زیان په اړه پوښتلې دي. جانګیر اعظم وایي
تاسو سر اسوسییټډ پریس خبرې جانس ته ویلي دي چې اتیا وسلوال طالبان وجل شوي اسستاسو اندازه څه ده؟
مطلب دا چې ما اوسه پر چا ته کنفرمیشن ورکړې دي نه، خو زه به دا ضرور وایم په دازي باندې چې مطلب دا دی چې بھاری جانی او مالی نقصان ورته رسېدلې دی او هیوی ډک ټول دی.
جنگیر اعظم صاحب دا راته وایي چې اوس تاسو ویل چې دغلته کې انویسټیګیټیو یا چړنیز عملیات روان دي، نو دغه عملیات په کله پورې مکمل شي او دا خلک به کله کورونو ته تاسو وایي چې راستانه شي؟
دا چې دا څه خبره ده چې دا خو اوس ډېر راځه ویلي و ویلی چې کوم هغه د برخ مده ډېر وخت ویلی و 50 ساعت کلی دی پکې تو ویلی سکې نه ویلی دی، نو دا دا به ان شاء الله اوس په تقریبا ډېر چرشه ولا خو دا بقاره نه سرچ کی چې په دا ته پلی شي چې دلته آی ڈی سه په دې ماین نه دی شوی آی ڈی یا د بم ډیسپوزل پارټی زرا دی او زمو کمانډرو د زمو سکیورټی فورس زمو دی دی دا بل لاس پلاس دی سره وی
تاسو مشال ریډیو اوري. د ملګرو ملتونو څلور کسیزه ډله په لس ورځني سفر پاک اسلام آباد ته رسیدلې ده. دا ډله به په هغوی د حکومتي او غیر حکومتي ادارو د مشرانو سره د بيدرک کسانو په معاملې کې خبرې اترې کوي. دغه ډله چې د پاکستاني حکومت په بلنه تللې ده خپل دوره کې به د بيدرک خلکو د کورونیو سره هم ویني او د پاکستان د مختلفو سیمو دورې به هم ترسره کوي. د مشال ریډیو خبريال ریاض مسخیل په دې اړه نور حال راکوي.
د ملګری ملتونو ورکینګ ګروپ څلور تنې ډله دا وخت د اولیور ډی فورویل په مشرۍ کې د پاکستان په سفر ده. د خپلې اسارتیا دوران به دا ډله د بيدرک خلکو په اړه تفصیلاتو، د دې د وجوهاتو او د دوی د بازیابۍ لړکې د حکومتي اقداماتو په اړه حکومتي چارواکو سره خبرې اترې کوي. مشال ریډیو سره خبرو کې د ملګری ملتونو پاکستان کې د مطبوعاتو د څانګې یو چارواکي همیرا محبوب وې چې دا ډله د پاکستانی حکومت په بلنه پاکستان ته راغلې ده. دازیاتوی
سوشل سوسائٹی کی لوگوں سے ملیں گے، مسنگ پرسن کی فیملی سے بھی ملیں گے، گورنمنٹ سے ملیں گے.
دا وی چی ہغوی بعد د سیول سوسائٹی خلکو سرا، د بے درک خلکو د کورونو سرا او د غرنګ د حکومتي چارواکو سره وینی. دوی به د حکومتي اقداماتو او بے درک خلکو د تفصیلاتو په حوالہ چارواکو سره خبرې کوي. دله به د ملک د مختلفو سیمو دوره هم کوي او هلته به د حالاتو جاج اخلي او خلکو سره با په دې اړه خبرې کوي. ترسو پوری چی د دوی د منډیټ خبره یا دا چې دوی به څه کوي او پاکستانی حکومت ته به څه وایي، دا خبرې ټوله لا پر راس کے ساتھ لی دی او نغواڑی چې د وخت وړاندې رخکار کړی.
ابھی سے اس کو ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتے.
درډلې دراتک سره د بشری حقوقو او بے درک خلکو د بازیابۍ لپاره کارکونکو غیر سرکاري تنظیمونو او د بے درک خلکو خپل خپلوانو د خوشاله سرګندونه کړې ده او وایي چې د دورې سره به ډیر رښتیا مخې ته راشي. د بے درک خلکو د بازیابۍ لپاره کارکونکو تنظیم ډیفنس اف هیومن رائټس مشر امنا مسعود جنجوا په دې حق لا مشال ریډیو سره خبرو کې خپل تاثرات صدارنګ
وہ خیال خدا دی چی سنگا چی دا یونائیٹڈ نیشن مشن میں سنگا بل ادارے چی دی غام دل پکار دی چی دل ترازی مونگا سپریم کورٹ تلار چو مونگا ہائی کورٹ اونا تلار چو بیانونا ورکو ہر چیز ورکو لیکن سو جمونگ بیانات نہ منی جمونگ ثبوتونا نہ منی نو اغا با او گوری پخفلا با او گوری جمونگ بیا خبر با اوچت کی گی اور ما خیال کے خلق روک شوی دی اغام بیا واپس وازی دی پریشر بات
کل چی مشال ریڈیو دا بشری حکونو پا اڑا د یو یو بل غیر سرکاری تنظیم عورت فاؤنڈیشن د غړي اسه ملک نه تپوسو کو نو دوی چې دا وخت حالات د کابو نه بهر دي خدا کې سمارت ډلو راتلو سره باندې کې تر ډیره حدا بهتري راشي دی وای
بس و خود چې راځي نو دا چې یو تاسو لپاره امید یو غری چې متخکاری په دې کې په کار دي چې دا سي اقدامات دا سي حرکتونه دا سي بین المللي ادارې چې کم دي دوی راځي نو دا یو حکومت دې مسر چې کیږي لګي دې ځکه چې دا امید یو کرن مخت په دغه کې ښکاری او دا
خلکو خپل خپلوان په استخباراتي ادارو تور لګوي چې دا خلک یې بې درکه کړي خو دغه ادارې بیا دا تورونه ردوي دا د هم یادوي چې د ملک په اعلی عدالتونو کې هم د بې درکه خلکو د بازیابۍ لپاره مقدمې روانې دي غیر سرکاري تنظیمونه دا شمیره تر 2000 زیاته خای ولې د پاکستانی حکومت او داخله وزیر په خبره د بې درکه خلکو شمیره پسونو کې ده ریاض موسی خیل مشال ریډیو اسلام آباد
اوس به کوټ ته ولاړ شو په کوټه کې د بلوچستان پر حالاتو د سپریم کورټ بار اسوسیشن لخوا د ټولو ګوندونو یو کانفرنس یا یو غونډه ترسره شوې ده په دې غونډه کې غوښتنه شوې چې د بلوچستان ستونزې د سیاسي لارې هواره کړل سي د مشال ریډیو خبريال خدای نور نصر د دې غونډې نور حال راکوي
په کوټه کې یاد ټول ګوندیز کانفرنس په دې ټکیو پای ته ورسید چې په بلوچستان صوبه کې د ټول شخړې له سیاسي لارې هوارې سي ټول ترې تم کسان دی پیدا او د وجلسبي بلوچ ملت پال نواب اکبر خان بوکټي د وجنې په لټنې دی وسی یاد کانفرنس چې د پاکستان د سپریم کورټ بار اسوسییشن لوري را بلل سوی وو پکې د بلوچستان شاوخوا ټول سیاسي ګوندونو ګډون درلود دا کانفرنس چې د یکشنبه په ټول ورځ روان وو تر ماښام ورسته پای ته ورسید په دې کانفرنس کې د پښتون اولس قومي جرګې مشر نواب ایاز خان جوګیزی په خپل خبرو کې وویل
بلوچ تو جنگ لڑ رہا ہے بلوچ کی جوان تو جنگ لڑ رہے ہیں
د بلوڅو ځوانان خو جنگ د دې لپاره کوي چې خپل حق غواړي لکن زموږ بدبخته د څه لپاره جنگیږي هیڅ مقصد یې نسته چې موږ د څه لپاره جنگیږو په خپل ځان پسې بم وټړي او بیا په جماعتونو او سکولونو کې چاودنې کوي د څه مقصد لپاره موږ غواړو څه
هم چاته کې
په داسې حال کې چې په دې کانفرنس کې د ټولو سیاسي ګوندونو مشرانو خبرې وکړې بلوڅ ملت پالو د بلوڅو او پښتنو ملت پالو د پښتنو د حقوقو غوښتنه کول خو د پاکستان پیپلز ګوند د بلوچستان صوبې مشر میر صادق عمرانی بیا په دې صوبه کې د خپل حکومت پر ضد خبرې وکړې عمرانی په دې کانفرنس کې وویل په بلوچستان کې هیڅ حکومت نشته لا قانونیت دی په سپین ورځ خلک وژل کیږي او هیڅ څوک یې مخنیوي نشي کولای مش خدا وایو چې په بلوچستان کې زموږ حکومت هیڅ ستنه نن زدا برملا وایم چې د بلوچستان حکومت تی هم نن په فوري توګه ختم سي ځکه چې دا یو نا اهله صوبایي حکومت دی په دې کانفرنس کې د نېشنل ګوند مشر ډاکټر عبدالمالک بیا وویل په پاکستان کې تر هغه پورې بشپړ خوشحالي راتلای نسی تر څو چې په دې هیواد کې مشت ټولو قانونو ته برابر حقوق ورکړل سي نوي ډاکټر مالک په خپل وینا کې وویل
پاکستان یو کثیر القومی ریاست ته فیڈریٹنگ یونٹس کو
پاکستان له بیل بیل قانونو څخه جوړ سوی ریاست دی ټول قانونو ته باید تاریخي ژبنی او د هغوی چې څومره حق جوړیږي هغه باید ورکړل سي او کچيري دلته زموږ پښتانه ورونه له پښتونخوا سره اوسېدل غواړي یا ګډیږي نو زموږ هیڅ اعتراض نشته
همې کوم اعتراض نه دی
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مرکزی مشر رضا محمد رضا بیا د کانفرنس ګډونوالو ته په خپلو خبرو کې وویل په بلوچستان کې کده بلوڅو د حقوقو خبرې کوي نو باید ورسره سم د پښتنو حقوق هم یاد سي د پوینا کوټه د افغان وطن برخه ده او دلته باید مزدوران شوبن کی او هزاره وګړي ونه وجل سي
دنیا کی کسی بھی آزادی کی تحریک میں نہیں ہے کہ آپ
د دنیا په هیڅ سیوا د ازادۍ په غورځنګ کې نسته چې ته نایي درزی دوبی او مزدور ووجنه او بیا پر سرنیو کې د دې ځمواري هم قبول کړه هیڅ سیوا ګوند بیا د دې غندنه کړې نه ده دا په پښتانه وطن کې داسې حال دی څومره چې هم آبادکار یا هزارگان وجل سوي دا د افغان پر خاور وجل سوي او هم دا د افغان وطن برخه ده له دې سره په دې کانفرنس کې ټوله سیاسي ګوندونه په دې متفق سو چې په راتلونکو ټول ټاکنو کې به د استخباراتو لاسنیوي نه کوي او د آزادو ټاکنو ملاتړ وکوي خدای نور ناصر مشال رادیو کوټه
لانن څخه د پاکستان پایوش شمیر سیمو چې قبایلی سیم هم پکښې دي د ګزړ د ناروغي پر ضد اتساسک ورکول کیږي. دا چې په قبایلی سیمو کې به څومره ماشومان ته اتساسک ورکول کیږي، راځي چې د مشال ریډیو د خبریال په دې رپورت کې وورو.
د پولیو یا ګوزړ ناروغۍ د مخنیوي په لړ کې درې ورځنۍ پولیو مهم د نن لسمې نیټې نه تر دولسمې نیټې پورې د پاکستان په بیلابیلو هغه سیمو چرته چې پولیو متاثره شوي ماشومان په زیات شمیر کې دي روان شوی دی. د پولیو یا ګوزړ ناروغۍ فاټا پروګرام سپیشلیست ډاکټر محمد رفیق مشال ریډیو ته په خپلو خبرو کې وویل چې دغه درې ورځنۍ مهم د پاکستان په 15 قبایلي ایجنسو او شپږ اف آر یعنی نیم قبایلي سیمو کې هم ترسره کیږي. دوا ایجنسی شمالی او سویلی وزیرستان کې د وسلوالو لخوا ماشومانو ته په پولیو کترو ورکولو بندیز لکابله د غلطه د زنخ کار شوی دی. ډاکټر محمد رفیق زیاتوی
ټوټل ټارګټ د فاټا د پاره 10 لاکھ دی. هغه لپاره به هلې ځلې کیږي او د باقي نارت او ساوت چیرې په هغه هم کوشش کېدی شي چې د څومره حده پورې ممکن ہے چې موږ ماشومانو ته ځان ورسو. تقریبا 7,500 پورې ټیمونه لیدې دي. مسعود بیلټ ته کوم چې آپریشن په وجه باندې پیسفل دی، نو هغه کې به کمپین کیږي. کومه علاقه چې د بلوچستان سره جوخته ده په هغه کې څه ټرایبل دي چې هغه موږ خطرو ته تیار یو، نو هغوی کې به هم کیږي. په نارت کې هم کوشش کو چې کوم د بنو سره نږدې علاقې دي هغې ته په رسائی وشي او هلته کې قطرې ورکړی شي. کوم چې زمونږ لپاره چیلنج دی نو هغه تقریبا 2,60,000 ماشومان دي. نارت او ساوت کې دا په ایف آر لیکی کې دي او په ایف آر بنو کې دي. فی الحال دا ویره ده چې کېدای شي دې ته زمونږ رسائی ونه شي.
ډاکټر محمد رفیق اوې هغه سیمې چرته چې په پولیو کترو ورکولو بندیز دی او یا خلک د دې څخه انکاري دي، د لړکې د پوهان نو دینی عالمانو او د روغتیا څنګه له ماهرانو سره خبرې روانې دي. د یادونه ده چې د روان کال جون میاشتې په 15 نیټه باندې د ځایي طالبانو مشر حافظ ګلبادر په شمالي وزیرستان ایجنسی کې د یوې خبر پاڼې لمخه په پولیو کترو بندیز ولګولو. د نوروسته د سویلي وزیرستان وانا سب ډویژن ځایي طالبانو امیر مولا نذیر هم د یوې خبر پاڼې لمخه په پولیو کترو بندیز ولګولو. د جون 15 نیټې نوروسته تر اوسه سلوره مهم دی چې د شمالی او سویلی وزیرستان د 2,00,000 نه زیات ماشومان د پولیو کترو څخه محرومه کیږي.
او سم د بارانونو په اړه یو رپورت، د پاکستان د قدرتي افتونو د انتظام اداره وایي چې له تیرو درو اونیو راهیسې د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د پشکال د بارانونو له کبله یو کم اویا کسان وژل شوي دي. دا چې تازه حل څه دی، راځئ چې د ظفر کریمي په دې رپورټ کې واورو.
په پاکستان کې د قدرتي افتونو د نظم ادارې NDMA خبرداري ورکړې ده چې د کراچۍ په ګډون د سند صوبې په ځینې نورو ښارونو کې د سیلاب راتلو ویره ده. د یادې ادارې مشر ظفر قادر ویلی دی چې د ملک په نورو برخو کې د تیز باران کېدو له امله سیلابي اوبه د سند صوبې په ځینې ښارونو کې د سیلاب بڼه خپلولی شي. د NDMA د مشر په خبره د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د تیرو دریو هفتو راهیسې د پشکال د بارانونو لړۍ پیل شوې ده. دی وایي په یاده موده کې د دغې بارانونو له کبله 9-8 کسان وژل شوي دي.
حیدرآباد کا شہر کل سے کافی پانی میں ہے، اسی طرح ڈیرہ غازی خان اور ملتان
د سند صوبے د حیدرآباد په خار کې د پرون راهسی اوبه زیاتی شوې دي. دغه شان د ملتان او ډیرہ غازی خان خارونو ته هم اوبه ننوتې دي. د ملک په نورو برخو کې د بارانونو زور په ماته دو دی، خو د کراچۍ په ګډون په سند صوبه کې د بارانونو امکان شتون لري چې د دې له وجې د کراچۍ او سکر خارونو ته مشکلات پیښېدلی شي. د موسمیاتو محکمې نن یعنی د ګل په ورځ د سند صوبې په سکر، لاړکانه، میرپور خاص، د بلوچستان په کوټه، ژوب، نصیر آباد او د پنجاب په ډیره غازی خان، ملتان، باولپور او د خیبر پختونخوا په یو شمېر سیمو کې د نورو بارانونو وړاندوینه یا پیشنګویي کړې ده. بارانی موسم ته په کتو سره د ژغورنې ادارو په کب نیونکو غږ کړی دی چې د خراب موسم له امله دې جوور سمندر ته د تللو څخه ډډه وکړي. خو بلې خوا ته د کراچۍ ابراهیم هیدری پولیس وایي د کراچۍ په سمندر کې د اتوار او ګل په منځنۍ شپه د کب نیونکو یا ماهیګیرو یوه کښتۍ ډوبه شوې ده. د ماهیګیرو د اتحادیې پاکستان فشر فوک پور مشر محمد علی شاه د ډوبې شوې کښتۍ په اړه مشال ریډیو ته څه داسې وویل.
37 لوگ تھے، 12 لوگوں کو تو بچا لیا ہے۔
دوسری کشتی کی وہ دیش کسان ناستو، 12 کسان نورو کبنی ان کو بچ کڑی دی اور 25 کسان اس ہم پجور سمندر کی ارک دی. دا کسان دے اتوار پا مازگر دے کبنی ونے دے پارا سمندر تا تلیو چی دش پی خواوشا 2 بجے دو دوی کشتی دے دغی پیخی اخکار شوی دا. د یادونه وړ ده چې تیر کال هم د پشکال بارانونو او سیلابونو د سیند صوبه سخته ځپلې وه. د قدرتي افتونو د نظم د ادارې تر مخه تیر کال د سیند په صوبه کې د نویو لکو څخه زیات خلک د سیلابونو څخه اغیزمن شوي وو. د دې ترڅنګ زراعتي ځمکو او څارو ته هم د دغې افت له وجې سخت زیان اوښتی وو. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
تاسو مشال رادیو اورئ او وخت د ماسپښین 2:30 بجې سوی دی. راځي چې له ملیحه امیرزاده څخه د خبرونو لنډیز واورو.
امریکا نن په افغانستان کې د بګرام جیل کنټرول افغان انتظامیه ته وسپارلو. پاکستانی چارواکي وایي د باجوړ په سالارزو سیمه کې طالب وسلوال په شاتم بولی دي. نن د پاکستان د قبایلي سیمو په ګډون په نورو سیمو کې د پولیو د ناروغي پر ضد د ساسکو ورکولو درې ورځنی مهم شروع شوې. د ملګرو ملتونو یو څلور کسیزه ډله نن پاکستان ته را رسېدلې. د نن د پکتیا په اریوب ځاځي ولسوالۍ کې د طالبانو پر ضد ملي پاسون شروع شوې. د امریکایي حکومت یو رپورټ افغان فوج ته د تیلو د رسد په یو پروګرام اندېښنه څرګنده کړې ده. په مالی کې پولیسو شپاړس کسان وژلي دي چې د دعوه په نامه د یوې فرقې تبلیغیان یادېږي. او الجزیره ټي وي وایي انټرنیټي غلو په یوه هفته کې دویم ځل د دوی په انټرنیټي نظام حمله کړې ده.
مشال ریډیو څخه مو د خبرونو لنډیز اورېده چې ملیحه امیرزاده وړاندې کوو. او اوس به ولاړ سو اسلام آباد ته او وګورو چې د پاکستان کورنیو ورځپاڼو نن په خپلو ګڼو کې کومو موضوعاتو ته ځای ورکړی دی. دا ورځپاڼې په اسلام آباد کې زموږ خبریال احمدالله لوستې دي او دا غټکی ستاسو لپاره راغونډ کړی دی.
ایکسپریس ورځپاڼې خپل اداریه د افغانستان صورتحال او دې کې د پاکستان په کردار لیکلې ده. اداریه وایي چې امریکا د تیرو یولس کالو راهیسې د طالبانو خلاف جنگ کوي او د پوره طاقت سره د دوی خلاف کاروایانې جاري ساتلې دي، خو بیا هم وخت په وخت د افغان طالبانو لخوا په ناټو، ایساف او امریکي فوج حمله کیږي. اداریه وایي چې د جنگونو او طاقت استعمال سره سره امریکا طالبانو سره مذاکرات هم کوي، خو دې کې لا تر اوسه څه قسمه کامیابی نه ده ترلاسه شوې. بل طرف ته امریکا په پاکستان دباو اچوي چې د طالبانو خلاف د کاروایی وکړي. اداریه وایي چې پاکستان امریکې ته بیا بیا دا خبره کړې ده چې د مذاکراتو او جوړجاړۍ عمل کې دوی په اعتماد کې واخستې شي، ځکه چې امریکې ته دا هم پته نشته چې چا سره مذاکرات کول دي او چا سره نو. خو حقیقت دا دی چې تر څو امریکې پاکستان په اعتماد کې نوي اخستې، تر هغې د افغان مسلې حل راوتل ډېر ګران دي. وحدت ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د پاکستان د کورونو چارو وفاقي وزیر رحمان ملک ویلي دي چې پاکستان او هند ته په ګډه د مسلو حل راوستل دي. د پاکستان او هند ترمنځ تماس نیولو سره به اړیکې لا ښې شي. ادارې لیکي چې پاکستان او هند چې د ایشیا دوه اهم ګاونډي هیوادونه دي، که د دواړو هیوادونو ترمنځ د کشمیر د شخړې په شمول ټولې ستونزې هوارې شي، نو د دې ګاونډي هیوادونو ترمنځ به تعلقات نه صرف جوړ شي بلکې دوام به هم عمومي. ادارې لیکي چې پاکستان لخوا هند سره د موجودو مسلو د حل د لټولو لپاره د لچک مظاهره شوې ده، خو ولې د هند لخوا کله هم پاکستان سره د ستونزو په هوارولو دپاره د رویو نرمولو او لچک مظاهره نه ده شوې، چې له امله یې د تیرو وختونو راهیسې د کشمیر په شمول هیڅ یوه مسله هواره نه شوه. خو ولې دا خبره د اطمینان وړ ده چې د تیرو څلورو کلونو راهیسې د دواړو هیوادونو لخوا یوه مذاکراتي لړۍ روانه ده او دې لړ کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د خارجه وزیرانو او خارجه سکرتارانو ترمنځ مذاکرات هم شوي دي. اخیره کې لیکي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د دریزونو کې د لچک او د جمهوري عمل د تقاضو سره سم رویو کې د نرمۍ راوستلو عمل جاری وساتل شي، چې دا شان د کشمیر شخړې په شمول د پاکستان او هند ترمنځ د ټولو هغه مسلو او ستونزو هوارې ولټول شي کوم چې د دواړو ایټمي ملکونو ترمنځ د بیا جګړې سبب جوړېدای شي. آج ورځپاڼه هم په دې موضوع په خپلې اداریه کې لیکي چې پاکستان او هند ترمنځ اقتصادي مرستو په لړ کې ریزرو بینک اف انډیا لخوا هندي کمپنیانو ته په پاکستان کې سرمایه‌کاری لپاره په قوانینو کې ترمیم کول یقینا چې یو مهم پیشرفت دی. اداریه لیکي چې هندي کمپنیانو ته په پاکستان کې سرمایه‌کاری به نه صرف پاکستان کې په اقتصادي ترقۍ کې مهم کردار ولوبوي، بلکې هغه پاکستانی سرمایه‌کار او صنعتکار چې په نورو ملکونو کې سرمایه‌کاری کړې ده هم به یو وار بیا د پاکستان مخه وکړي. اداریه په اخیره کې لیکي چې حکومت له هم پکار دي چې د سرمایه‌کارانو ته نه صرف مراعات ورکړي، بلکې دوی د تحفظ لپاره هم کوټلي ګامونه پورته کړي، نو دا شان به ممکن شي چې د نړۍ د نورو ملکونو سرمایه‌کاران هم د پاکستان مخه وکړي.
مطبوعات
بلومبرگ بزنس ویک مجله لیکي چې پاکستان او هند په لومړي ځل سلا سوي دي چې د یو بل هیوادونو ولستا د سیلګرۍ لپاره ویزې ورکول کې اسانتیا راغلي. بلخوا اسوسییټډ پریس خبري اژانس لیکي چې د آسیایي هیوادونو د دورې پر مهال د امریکا وزیر خارجه میرمن هیلری کلینټن په آسیایي هیوادونو خپل منځي اختلافاتو ختمولو باندې ټینګار کړی دی. د دې مقالو غټه کې درته مجید بابر وړاندې کوي.
بلومبرگ بزنس ویک مجله په خپل یو مقاله کې لیکي چې پاکستان او هند د دواړو هیوادونو د ولس لپاره د سیلګرۍ، تجارت او نورو بڼو کې د ویزو ورکولو په شرطونو کې آسانتیا وباندي په دې مخه سلا شوې دي چې دغه ګام به دواړه هیوادونه د امن په لاره روان کړي. مجله لیکي چې د خالی په ورځ هندي وزیر خارجه ایس ایم کرشنا د خپلې درې ورځنۍ دورې پر مهال په دغه لوزنامه دستخط وکړو. د دې لوزنامې له مخه اوس به په لومړي ځل د دواړو هیوادونو ولس د سیلګرۍ لپاره هند او پاکستان ته سفر کولی شي. د پاکستان او هند ترمنځ په 2008 کال کې د امن د خبرو اترو روانه لړۍ هغه وخت پرې شوه کله چې په هندي ښار ممبئی کې پاکستانی وسلوالو برید وکړ او 168 کسان یې ووژل. مجله زیاتوي د دواړو هیوادونو ترمنځ د امن د مذاکراتو لړۍ چې کله نه بیا روانه شوې ده پکې یو شمیر پرمختګونه شوي دي، خو بیا هم د کشمیر مسله او یو شمیر نور ستونزې لا د دواړو هیوادونو ترمنځ د حل لارو ته په انتظار دي. مجله د پاکستان د خارجه چارو د وزیر هینا ربانی کر لخلی وای چې موږ له پکار دي چې مخکې ګام واخلو او هغه زړې مسلې چې موږ دواړه يرغمال کړی یو باید رستو پرېږدو. بلخوا اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی ته امریکا د بهرنیو چارو د وزیر میرمن هیلری کلینټن لخلی لیکي چې ایشیایي هیوادونو ته د دورې پر مهال هغې په ایشیایي هیوادونو غږ کړی دی چې خپل منځي اختلافات د خبرو اترو د لارو ختم کړي چې په سیمه کې د فشار فضا د امن په لوري روانه شي. اجانس لیکي چې په دې نږدو کې د چین، جاپان، جنوبي کوریا او نورو هیوادونو ترمنځ په سمندري او خشکي ځینو مسلو اختلافات دومره زیات شوي دي چې د روس په ولادیوستاک ښار کې د پیسیفیک ریم په غونډه کې د دغو هیوادونو مشرانو یو بل سره یو په یو پروګرام شوي ملاقاتونه هم ونکړه.
زما کور، زما کلی. د پښتنو کلیوال ژوند سستونز لري.
دماکی یو کړه اسکول نه یو غونډه وغورځول پوښ
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه مار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنا دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهرباني.
بالکل درنو اوریدونکو دا خبرونه به څورسته ووري خو ترغله مخه یو دوه موضوعات اوس بولار سو سوات د سوات په سیدو شریف میډیکل کالج کې درې ورځنۍ د ډاکټرانو نړیوال فیزیولوژي کانفرنس پای ته رسیدلې ده. په دې کانفرنس کې په سلګونه ډاکټرانو خپل مقالې وړاندې کړې دي. د مشال ریډیو خبريال نیاز احمد خان هم دی غونډې ته ورغلی او د دې غونډې پر ګټو باندې ریپورت جوړ کړی.
سوات سیدو شریف میډیکل کالج کې درې ورځنۍ د ډاکټرانو نړیوال فیزیولوژي کانفرنس سره ورسېدو. دغه کانفرنس چې پکې د پاکستان په شمول یو شمیر نور هیوادونو څخه پوهان ډاکټرانو خپل خپل مقالې وړاندې کړې چې ورته د سوات په شمول یو شمیر سیمو څخه زده کوونکي ډاکټران راغلي. دا کانفرنس په اړه د سیدو میډیکل کالج پرنسپل تاج محمد خان وایي چې دا د پوهانو غونډه وه چې پکې ډاکټرانو ته خودنه کولو چې دوی نور هم ډیر څه زده کړي.
د دې دا مقصد دی چې آی مونږ کم چې ډاکټران ایجوکیټ کوو، ډاکټران ته تعلیم ورکو چې دا مونږ نور څه په طریقه دغه تعلیم مضبوط کو دي. اغه د پاره واحد لار ریسرچ ته 110 ریسرچ مقالې په دې کې پڑھاو شي او د دې زید انتخاب مقصد دا چې سواد کې ان شاء الله د الله په فضل او کرم سره امن قائم دي. د سواد ډیر بهادر عوام دي، ډیر مهمن نواز عوام دي، د سواد عوام خې ایجوکیټډ دي. مونږ دنیا ته دا یو میسج ورکول غواړو چې په سواد کې امن دي.
دغه د ډاکټرانو نړیوال پیزیالوجي کانفرنس په دسی بي ډاکټرانو د کونکو لپاره سمره ګټور وی. په دا اړه صوبایي وزیر زنګلات چې په اخیره ورځ مشر میلمه هم وای
دلته چې کم انټرنیشنل فیزیولوژیست او چې کم تھیسز ویل او چې کم خپل پیپرز ویل یا چې کم ریسرچ کړو هغه وی دلته وی یقینا چې د دې ریکمنډیشن شری دا به هیلپ حواله باندې دا به پاکستان په ټول هیلث ساينسز باندې دې اثرات چې دا به مثبتي.
د کراچي څخه راغلی یو ڈاکٹر چې خپل مقاله یې د کونکو ته وړاندې کړه وای
ہم لوگ کراچی سے آئے ہیں, کراچی ایس ایم سی کالج سے, اور یہ کہ ہم لوگ جب یہاں آ رہے تھے تو ہمیں بہت
مونگ دے کراچی سے خراغل یو کلا چی مونگا دلتا راتلو نزرہ کی مو یہ روا زکا دسوات پا اڑا چی مونگ سا اوری دلیو وری دلتا چی راولو نو دیر خا غنڈا اوشوا خم المستیا والا خلق دے او دیر پر امن نوا او دیر خوشالیو واپس زو
بہت خوش خوش دارے ہیں یہاں سے.
د سیدو میډیکل کالج یو زده کوونکی محمد کاشف چې د ثوابی اوسیدونکو دی وایي چې موږ دی غونډه کې ډیر څه زده کړل او نوی نوی معلومات مو ترلاسه کړل.
په دا اوس چې کوم ټول راغلی پروفیسر راغلی او دا چې کوم نو پی ایچ ڈی ډاکټر ټول راغلی لکه اوس موږ کوم کلاسز هغه کړو اٹینډ کړو په کلاسز کې موږ داسې نالج ملوشي چې هغه نالج موږ ته بوکس کې نه ملایو دا نالج هم صرف په داسې قسم لا کانفرنس چې کوم نه هغه کې دا نالج ملایږي لکه تر اوسه پورې چې موږ ته کم معلومات موږ ته نو هغه بیک گراؤنڈ کې هغه موږ ته معلومات بالکل لاغه هغه موږ ته نه نو هغه موږ ته اوس پته ولګی چې بھائی دې الریډی چې کوم نیو ریسرچ شوی دی هغه موږ ته اوس معلومات رالو چې بھائی نیو بوس کیږي لکه هغه شنو لا بوکس ته اوس نه راغلی او هغه موږ ته الریډی اوس پته ولګی دا.
سیدو میډیکل کالج کې درې ورځنی فیزیولوژي نړیوال کانفرنس ته راغلی په سونو ډاکټرانو خپل مقالې ورسته زکونکو ته ویډیا ورکول لپاره کالج انتظامیه ته حواله کړې چې ترې زکونکو ډاکټرانو ښه ګټه پورته کړي. نیاز احمد خان, مشال ریډیو, سوات.
ایسوسیټډ پریس خبری ایجنسی لکه امریکایي چارواکي د افغان امنیتي ځواکونو د تیلو پر خرڅو اندیښنې لري او په دې لړ کې د پلټونو غوښتنه کړې ده چې دا معلومه کړي چې د دوی لپاره لیږل شوی پېټرول او نور تیل آیا رښتیا د افغان پاوز او پولیسو په کار راځي او که څنګه. د دې رپورت غټه کې درته زموږ همکار فرخنده وزیر وړاندې کوي.
په امریکا کې سارونکي وایي افغان امنیتي ځواکونو ته د 1.1 بلیون ډالرو تیلو د رسد په اړه باید پوره پلټنې وشي چې آیا دغه ایندن په رښتیا افغان امنیتي ځواکونو ته رسیږي او کنه. ایسوسیټډ خبری ایجنسی لیکي د عراق تبیا ودانۍ د کارونو امریکایي انسپکټر جنرل جان اف سوپکو په یو رپورت کې وایي د دې خبرې هیڅ ثبوت نشته چې د افغان امنیتي ځواکونو لپاره لیږل شوی فیول هم امنیتي ځواکونه د خپل کار لپاره استعمالوي او کېدای شي د دغې زیاتره برخه د وسوالو طالبانو په لاس ورغلی وي او یا په غلا د نورو مقصدونو لپاره استعمال شوی وي. ای پی لیکي دا رپورت په دې وروستو کې د افغانستان د بیا رغونې په کارونو کې یو لوی خنډ جوړېدای شي. واشنگټن په بلیونونو ډالره یوازې په دې مصرفوي چې افغان ځواکونو ته ښه روزنه ورکړي چې دا شان په راتلونکو کې دوی د خپل ملک دفاع په خپله وکړي. د دې رپورت وروسته د افغان امنیتي ځواکونو په برتۍ هم د امریکایي چارواکو لخوا نیوکې رامنځته شوې دي. په دې وروستو کې د افغان ځواکونو لخوا په بهرنیو ځواکونو د ډزو په پیښو کې 15 نړیوال ځواکونه وژل شوي دي چې زیاتره شمېره پکې د امریکایانو ده. ایسوسیټډ خبری ایجنسی لیکي د افغان امنیتي ځواکونو لپاره په وړاندې کړل شوي بجټ کې باید تر هغې پورې کمی اعلان شي تر څو چې دا معلومه شوي نه وي افغان ځواکونه څومره ګاډي استعمالوي او په دې د پېټرول څومره خرچه راځي. خو بیا ځینې امریکایي پوځي چارواکي دا هم وایي د دې معلومات کول ګران دي چې د افغان امنیتي ځواکونو د میاشتې د تیلو څومره خرچه ده ځکه چې نړیوال غواړي د افغانستان پوځ او پولیس زر تر زره د خپل هیواد د امنیت ساتلو جوګه شي او دغه ذمهواري د 2014 کال وروسته په خپل سر ته ورسوي. په دې وروستو کې هر میاشت 10,000 نه تر 15,000 پورې کسان په افغان امنیتي ځواکونو کې برتی کیږي چې دغه شمېره په 2005 کال کې 1,00,000 او په روانه میاشت کې به د پاسه 3,500,000 ته ورسیږي. انسپکټر جنرال جانب سوپکو دا هم وایي دوی افغان ځواکونه یوازې د جنگ لپاره نه تیاروي بلکې دوی ته دا هم خودل کیږي د خپلو وسایلو خیال به څنګه ساتي د خپلو خرچو اندازه او د دې په بنیاد بجټ به څنګه جوړوي. په روان کال کې بعد د افغان ځواکونو بجټ هم افغان حکومت جوړوي چې پر نړیوال د اداري فساد د ختمولو زور راوړي. ایسوسیټډ خبری ایجنسی لیکي دا به د افغان حکومت لپاره یو چیلنج وي د دې ټولو خبرو خیال وساتي. دا رپورت ښایي د 2014 کال راهیسې 2,500,000 ګاډي او جنریټرې د افغان ځواکونو د استعمال لاندې دي او د دې د تیلو د خرچې اندازه لګول په موجوده حالاتو کې ممکنه نه ده.
فرخنده وزیر وا تاسو مشال ریډیو او درن اوردونکو لکه څنګه چې مو د خبرونی په فایل کې درته ویلو چې د دې غړي په دویم نیمای کې تاسو کولای شئ چې د مشال ریډیو اونۍ خبرونه زما کور زما کلی ووري په دې خبرونه کې زو د افغانستان د ننګرهار ولایت د باړو کلی ته
تړم شه شاین منری او تاسو ته زمونږ په ونی خبرونه زما کور زما کلی کې هر کلی وای اوردونکو دا زل مدرتا په دې خبرونه کې د افغانستان د ننګرهار ولایت د روداتو لوسوالې د بډو کلی په حق له معلومات راټول کړی دي د بډو کلی چې د جلال آباد خرنل مرخاته لورتا د تورخم جلال آباد پر روډ شاوخوا 1.5 کیلومتره کې آباد دي او نږدې 2000 آبادی لري زمونږ همکار باز محمد عابد د کلی ته ورغلی او له خلکو سره د کلی په تاریخي پس منظر کلتور روغتیا تعلیم او ژوند جوړ خبرې کړې دي راځي چې د عابد صاحب سره د دغه کلی سیلو
دا کلی د جلال آباد نل مرخاته لور ته په تورخم روډ باندې 1.5 کیلومتره کې موقعیت لري په دې کلی کې له سوتنو مشرانو سره ناستیم او د کلی په ژوند جوړ روغتیا زراعت تعلیمی روجان او کلتوري ارزښتونو ور سره خبرې کوو په سر کې د کلی په تاریخي پس منظر باندې له بابا سره خبرې کوو بابا تاسو اول خپل نوم واخلی او بیا راته دا وایې چې د کلی ته ولې بړوایي
زمانم سخی دی او یم دواتیا یا دریاتیا کلم دروداتو دی ولسوالیم دی بلود کریه دری سوکال مخ کرا گلیم غزگینا پا دی وطن که منگ چرالو کاسم خیل او ممن دا پا پراتو
بابا جی کدارا تا اوی چی دی کلی تا ولی بلو وایی
بلو تا پا دی بلو وی چی پا دی که درمی وی پا پشوی جبا درمی تا بلو وی او پشانو با درمیری بلی زنگلونو تا چیزه پا دی نامو باندی آخیر یاد شو او بودایی دینو پا دی علاقه بانی پا دی علاقه کی چیزه هندوان دی رو دی غارون کی شخی خواته چیزه راغ دی طرف تا سمرخیلو تا او جنوب خواته چیزه تور راغ دی دکوت پا طرف او شرک دی چیزه باریکاو دی او غرب تا چیزه شرشی دی او اولین کلی دی کم بلو دی
بابا که پا دا غسیمه که تاریخی اثارو بنده لگرانا واشه وی
مهم اثاری دی بوتانو چی پا دا غا سمچو کی بو او پا خزینه غنده که با خلکو یا چی پا دی که بوتان دی دا شواد چی دا دری سلور کرا تا وست پلو دا شواد وست معلوماتی منگ تا نشتا چی پا دی که تشیو
بابا دل تا ما ولی دل چی پا خوانی زیرتون هم شتا دی که پا دی اره لگ معلومات را کهی
ملارم بیک نمیگی چی آغا پا تور خون یادی دا او دا مغول و سر پا وقتو که با طالبانو زرت نپری روزلی و او آغا نپری چی دا جنگونه اکلا پیرو رو خانم به پامده علاقه که مرشو او دام شهیدان شو او خخم پامده لوی عدیره که دا چلویخ جریب عدیره دا او آغا ساری پخوانی طول پاتی و خود پا دی انکلاب تا من زوی ولد اجی بابا هم ورسره و او دادغه هم ورسره و شینکه بابا هم ورسره و پامده علاقه بانی مشلان و در سرگروپان و نمونه دی چه دا یخی و او پا دی علاقه بانی جنگو نکن د خلاجور بابا د خونونه بوتانو پکې کتابونو پکې دا چې دا چې ټول کتلان پاکستان ته شینکه بابا چې دا هم سپلو شوې ده او دا چې د دې منس کې یو ګټا وته او پاره کې چې شو او هغه هم ولې اجی بابا هم سپلو شوې ده دې غونډې ته ور خطل او د دې لاندې په خښتن کې آثار هغه هم وتلی په انقلاب لا شوی تلی پاکستان
بابا جی ویل کیگی چی د نادر شاه خان په دوران کی د افغانستان د کورنۍ او چارو وزیر محمد ګل خان ممن هم ستاسو په کلی کې وسیدلې دي دا خبره سمه ده
وزیر محمد ګل خان په قوم حسن خیلو او د ممندونه د ممندو د حسن خیلو نه د وطن تراغه په دې وطن کې پروتو دلته 15 کاله تیر کړل او د بلو ډیر خلک چې د مزار شریف ته د زمکو د پاره ولیګل او چې په سنگی چارک کې وسم پراتی دی قاسم خیل د ملک هاشم سره امسیا اوسېده خپل ځمکه او مینا یې نه وه هغه زیا ورکړی او په همدې کې پروت او د دې ځای نه بیا لاړ یا بکو ته داسې وکړل چې دغه مکتب ځای وټاکه او موږ مکتبیان وو موږ به چې ورتللو ده به موږ له سره کومک کوه او د پښتو ډېر نومونه یې بدل کړل او دغسې هرې منطقې ته به چې ورته د بالا چې په اس کې مینې بدل کړ او شرشی چې دی دای په روداتو بدل کړ دا د بټي کوټ نوم یې نادر کوټ کېښود
یو بل کاکا ته ورځو دی به موږ ته اول خپل نوم واخلي او بیا به راته دا ووایي چې د ده په کلي کې هغه د جرګو مرکو دود دستور او همداسې نور کلیوالي کلتور چې زمونږ پښتانه په هغه کلتور باندې تر اوسه پورې ولاړ پاتې دي او که څنګه
زما نوم ملک عارف دی او قومي مشر یم دا د پښتنو انانات دي جرګې په ټول پښتنو سیمو کې یو رقم انانات دي دا چې موږ په پښتنو کې مومند یو روزات ولسوالۍ د مومندو د اولسو ولسوالۍ څخه یو ولسوالۍ ده او په هغې کې زموږ ټول مسایل لکه د پخوا په سان باندې زموږ نیکونو پلرونو چې کوم انانات د جرګو او روغو جوړو پیسه کې کول موږ ته هم په میراث پاتې دي او ما غزول میراث موږ ساتلی دی
یعنی اوس چې په کلي کې داسې خبر در پیدا شي تاسې حکومت ته مراجعه کوئ او که نه په کلي کې په جرګو سره حل کوئ
نه موږ په لومړي قدم کې ډېر مسایل چې دي چې هغې نه حکومت هم نیمګړی شوی دی مګر د بړو په کریا کې هغه حل شوي دي د خپلو اناناتو سره سم او د دو دو دستور چې کوم زمونږ په دې کریا کې دی یعنې په خوان را پاتې دی که نه نو په هغې سره مونږ دا خپل کلیوالي مسایل چې دي زیات مونږ حکومت ته نه دي پرېښي او په خپله حل کړي دي
په دغه کلي کې پخوا به تاسو لیدلي که نه په حجرو کې به د حجرو مجلسونه او داسې ساز رباب به کلیوال به راټولېدل اوس څنګه
داسې ده چې هغه وخت خو د خوشحاله وي په افغانستان کې او په حجرو کې به ځوانان راټولېدل خپل ساتیري به یې کوله دا چې اوس حالات لږ ګډوډ شوي دي او د حجرو ناستې هغسې نه دي لکه کوم وخت کې و ځکه چې غمونه دي هر خواته بمونه دي هر خواته ورانۍ دي بدبختۍ دي نو د چا زړه هغسې بار نه لي لکه څنګه چې پخوا به کېده
یو پوښتنه بله کاکا چې ستاسې په کلي کې خو به پخوا ګودرونه وو که نه
زمونږ په کلي کې داسې ګودرونه وو چې لکه دا ازاربوز کوم خو دا قوم چې و مونږ سره دلته لاندې پروت دی ازاربوز قوم ورته وایي دوی به د دې خپل کلي نه چې ګودر شروع شو یعنې د زنانه او دغه بچو دو به هر مازدیګر دغه پور زیات یعنې یو کیلومتر یو نیم کیلومتر لاره به یې وهله هلته به یې اوبه هغې ځای نه به اوبه راوړي او په یو قطار به تلل او په یو قطار به بېرته خپل کلي ته راتله
او ستاسې کلیوالو څه کولې د اوبو لپاره
زمونږ کلیوال خو یو څه دا دي چې د پخوانه کاریزونه وو کاریزونه زمونږ په دې کلي کې روان کاریزونه د هغې نه به استفاده کوله دا چې اوس هغه کاریزونه ټولو شوي دي نه تو کویانو نه دغه کېږي زمونږ اوس مشکل ډېر حل دی هغه د ګودرونو په حساب باندې زنان هم د باندې نه راوځي
یو بل ورور ته مخامخ ناست یم او د ده نه پوښتو چې په دغه بړو کلي کې تعلیمي وضعیت څنګه دی
زما نوم میر خلیل الدین د میر قمر الدین د الفاظ امیر زمونږ منطقه چې ده درودات ولسوالۍ یو پر شپږمه حصه دربر نیسي او بړو تقریبا ډېره وسیع او پراخه منطقه ده تقریبا د ټول ولسوالۍ سره مشترک سرحد لري لکه کوټ ممدارنګه بټي کوټ د دې تر څنګه په یو اړخ کې دیبالا او حتی د ویسود ولسوالۍ سره زمونږ د کلي د تعلیمي کچه به تاسې زمونږ د مکاتبو د تاسیس نه به خپله معلومه کړي د تل حال لپاره په بړو کې تقریبا شپږ تعلیمي ادارې موجودې دي لومړی د بړو عالي لیسه او څو دورې فارغان یې په مسلسل دوه چې دی ته اوس سفر ورکړي دي او دا سلسله روان ده د هغې نه بعد د بړو د خارجي تلکبرا د اناسو لیسه ده چې سږ کال اول دوره فارغان چې دی دا ورکړي او د هغې نه بعد د سوډاګ د عالي لیسه دا هم د اناسو ده څلورم د مرزا کلی د اناسو متوسطه او پنځم د تور بابا متوسطه شپږم په بړو کې یو بل دیني مرسه او د الفاظ دی چې هغه په نامه د میقامر الدین دی او سږ کال یې دولسم سیم ته ارتقا کړې دولسم سیم تحصیل لري
زه به په منځ منځ کې یو پوښتنه هم کوم بښنه غواړم دغه خویندې چې د دولسم نه فارغې شوې که نه دوی بیا چېرته په وظیفو وګمارل شوي او که نه
د دوی دپاره د معارف په چوکاټ کې د دوی فارغانو شاګردانو ته درې میاشتنۍ دوره د کورسونو دا دایره شوه تر څو د امکان په صورت کې دوی د معرف په چوکاټ کې د خون په توګه چې د تدوین کې وظیفه یې غلط کړي د تدوین دوا دوی ته مثلا په دې اندغه درې میاشتنۍ رخصتۍ کې څنګه سرته ورسول شوه او دې کې یو برخه داسې دي چې هغوی د لوړو زده کړو په خاطر باندې هغوی ثبتنام کړي غواړي چې کانکور ازموینه چې دي دا ورکړي موږ په دې باندې ویاړو چې زموږ د خدمت الحمدلله په داسې حالاتو کې فارغان ورکوي او هغه بیا بده شي خدا درته اطمینان درکوم چې درودات به چوکاټ ساحه کې به انشاءالله د ده په شان باندې امتیازي لیسه او امتیازي شاګردان هم د اخلاق په لحاظ سره او هم د تعلیم او د طبي په لحاظ سره داسې څه چې دي انشاءالله چې موجوده نه وي خو معرف لا تراوسه بل څه کوم اقدام دی کړی چې دغه دوی مثلا د معرف په چوکاټ کې استخدام کړي او کار ونه ولي خو پیشنه وختونه پیشنهاد هم د معرف د مقاماتو نه دادي چې دو ناسو مکاتبو ته همدغه فارغ شاگردان اجلی کوم لیاقت د استاد لري چې امر نه په خپل سیمه کې چې شاید او مهي سره خبره به دي او بلتي هم دي هم دوی استخدام کی تر څو زمونږ د غټول نه هم روپ او سینه ورخه د هم ځان تر اخره شی په خاص عمر په توګه چوکاټ کې دوره وزلی کی
تاسو په د خپل سیمه کې د تعلیمي رجحان نه ډاډمنی
ان شاء الله ډاډمنی خو څومره چې مناسب به هم موږ هغه نه پغی باندې قناه نه به دین روم پر وخت کې شي او خواله پیرامند شي دکمن نه دا غوړو چې هغه څومره چې کېږي شي د نصاب په تطبیق د په هوني د مدیریتونو سره هغه چې کوم نظر چین دي او مقدسین دي دا غوې د لار نه د مکاتب د پارچې کوم مدیران دي هغه د لار نه او داسې فشار راوي تر څو چې معرف کوم نصاب د مکاتب د پاره د مدرسې پر مثلا په نظر کې نه لري چې تاغه مده نصاب څنګه شي دا تطبیق شي د نصاب په تطبیق سره ان شاء الله د تعلیم سره ودا اسایو نورم د شاګردان لوړ شي او د بی تعلیمي او مثلا دغه کچه بل کمی یوس
تاسو به رورا وخت پر ځان معرفي کوي او بیا براته د وی چې ستاسو په کلی کې روغتيي وضعیت څنګه دی دلته کلینیکونه شته کوي هغه د دې کلی ارتیا پوره کول شي او کنه اول وخت بل نوموالی
زمانو فضل عظیم کریمی دی ز درودات رسولي اړوند دغه بړو د خري موسیدون کې ما زمنګ په کلی کې د سیهي وځي پر اړتیا باندې د پښتنو وکړه د کې شک نشته د نوې ادارې پر اتو سره په اکثر ځینو کې د خار نه پرې پاتراف سیمو کې د کلینیکونو او د صحت په اړه کې اوس توجه شوې ده نو زمنګ په کلی کې هم یو کلینیک شته خو دومره به وایم چې امکانات پکې کمزوري دي نارینه ډاکټرانو پکې شته خو د خزینه ډاکټرانو هغه چې دا ډاکټر دي کمزورې دي به کې ته ته وزن راتلل د خار نه پاغم ډاکټر نه و میلوف په نامو باندې واغ د نرس پسې کوم هغه چې دی واغوي لکه ته خو واغ مشکل چې کوم واغ نه شو راکا کول تر اوسه پورې دا مشکل پاتې دی همداسي
نو دغه مشکل چې موجود دی کته ستاسو داسي عاجل مریض پیدا شي
جواب انتقال اغه مرکز چې موږ استاد سي په اصطلاح د نګرار دولت په ست باندې التم دومره وسایل او اغه څنګه چې لازم دی وسایل نشته دي
د یو ځوان سره ناستیم او د سره دغه خبره چې لوچې د دوی په کلی کې چې ځوانان له مکتبونو نه دولسم نه فارغ شي دی په څه وظیفه ګمارل کی یو کنه په شخصي کارونو باندې پیل کړي مهرباني تاسو ول خپل ځان مری
زه مرنګ ما خیرم د ځوانانو ټولنې ماوینم او زمونږ د ځوانانو مکتبونو نه چې فارغ شي نو اکثره داسې کارونه نشته کاروبار نه وي شخصي کورسونه مو تخلاص کړي دي هغه کورسونه چې مثال زموږ ځوانان خو اوس لکه اقتصاد نه ډېر ځای پدي په چاندو باندې ولا دغه راټولو قلم کتابچه دا په ولا خلو
یعنی دغه کار ستاسو ټولنه کوي
دا زموږ ځوانان ټولنه کوي
نور څه کارونه کوي دغه ځوانان
نور دا کارونه کوي چې اوس مثال موږ د دینی مدرسې مو خلاصې کړي حلقې د قران کریم خو یو حلقه کې چې کله په جمعه کې دیږي پای کې موږ تقریبا 2500 نفر شاګردان لرو یو د سبزو په مسجد کې چا کې تقریبا 2500 نفر شاګردان هاي کې لرو بیا هم د ریزی کورس خلاص کړی دی پای کې او د انګلیش شمو خلاص کړی دی تقریبا 2500 کدر خوشوته ده دغه لري شاګردان ځوانانو په همکارۍ باندې دولس چې کوم دا غټه خره د ګډل سرمایدار دي دوه په همکارۍ باندې دواره تم ورزو او کور ودان بچي لوی درس سره مو سره خپل وس مطابق کومک کوي په دغه باندې وسر مونږ د چې شې چې دو ضرورت دی دا ولا مونږ خلو نه کوس مادم ما شو کتابچه شو قلم شو کتابونه شو د ته ډېر مسل لذي دا ټول مونږ د امده
په خو به په دې کلو ولسونو کې د اشر دوت موجود او ستاسو دغه ټولنه د سی په کلیوالي کې چې باندې اشرونو تروز
او مخکې براوتل خو مخکې د سی او دغه چې آبادی و ارشه بو مونږ خپل ځان نو بل کار مونږ لړدو هم د دکاني او د پټی کارو مثال ټول په اشر باندې وکاو یو ورو به ما سر لړدو به سبا غي سر لړم خو وس د دې چې وشکاري د خاطر ارشه ورښوي دي
اوردن کو دغه واز منګه د نن خبرونه بل ونه بعد پښتنو دی بل کلی پړه د معلوماتو سر رازو هر څه ته چې خاد آباد او بریالي اوسه.